پختون خواده ده خایسته نوی ده مینه نوی د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
درنو خدرمنو اوریدونکو تاسو د ډیوا راجو په خبری خبرونه کې هرکلی وایو. دا یو ساعته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه اوري. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ 2014 کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ، افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن کې د سهار 9 بجې دي. ستاسو قربانیو زه منظر شهید
او زه نوشیروان کلندر.
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرټکونه پیلوو.
په برسلز کې د نږدې او یو هیوادونو او ادارو یوې غونډې جګړه ځپلې افغانستان سره د راتلونکو څلورو کالو پورې هر کال د نږدې 3 بلیون ډالرو مرستو ورکولو ژمنه کړې دي.
ملګری ملتونه وایي روان کال کې د پاکستان نه نږدې 2 لک افغانان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
پیښې زیات رش جوړوم د وجه یو ان ایس آر په پېښور کې اوس پری سکیجولینګ چې دی هغه شروع کړی دی.
او پاکستان یو ځل بیا د امریکې په هغه قانون اندېښنې خودي چې تر مخه به د 11 ستمبر په پیښه کې ککړ کسان محاکمه کیدی شي. دغه قانون بارنیو هیوادونو کې په طرحګرۍ ککړ ناس کسان عدالت ته راغلی شي.
د دې مطلب دا چې د امریکایي قانون دی خو اکسټرا ټریټوریل د دې چې کم دی نو نتایج دي. په دې وجه پاکستان چې کم دی نو د دې مزمت کی.
سرټی کې تاسو اوریدل وڅ خوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته. د بلجیم سرخار برسلز کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کې شریک هیوادونو له افغانستان سره تر کال د 2020 پورې د 3 میلیارد ډالرو د مرستو ژمنه کړې ده. د دغه کانفرنس کوربتوب اروپایي ټولنه کوي چې پکې تر 70 هیوادونو برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانفرنس ته د وینا پر مهال د افغان حکومت او حزب اسلامي د ګلبدین حکمتیار تر منځه د سولې د تړون ملاتړ وکړ او په وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې هغوی دې هم سولې ته راستانه شي. د اروپایي ټولنې مشرانو ویلي نړۍ له افغانستان سره په مرستو لا تر اوسه نه ده ستړې شوې. کانفرنس ته په وینا کې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې لپاره خپله ژمنه تکرار کړه او وی ویل چې په هیواد کې یې تر ډیره حده د اداري فساد مخه نیول شوې ده.
د امریکا پوز ویل دي د افغانستان شمالي ایالت کندوز کې د افغان ځواکونو په مرسته کې په طالب یاغیانو هوایي بریدونه تر سره کړی دي. دغه سیمه کې افغان چارواکي وایي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په درېیمه ورځ هم جګړه روانه ده. ناټو د شروع یا چهارشنبه په ورځ ویل دي چې په کندوز د افغان ځواکونو کنټرول موجود دی خو د ښار په ځینو سیمو کې جګړه هم کیږي. د ګل یا دوشنبه په سهار طالب یاغیانو په کندوز ښار د سلورو اړخو بریدونه پیل کړي وو. افغان طالبانو یو ویډیو هم جاری کړی چې پکې امنیتي چک پوسټو باندې د قبضې عکسونه ښودل کیږي خو آزادې سرچینې د دې تصدیق نه کوي.
اخوا د پاکستان سره په پوله پرو د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار د ملي اردو چارواکو ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې په چین ولسوالۍ کې ترسره شوو عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش 96 وسلوال وژل شوي دي او 2 مرکزونه یې هم تباه کړی شوي دي. د ملي اردو چارواکو په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه عملیات افغان ځانګړو ځواکونو ترسره کړي دي. د ننګرهار د پولیس ویان ویلي په دغو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی او په وژل شوو وسلوالو کې بهرني هم شامل دي. راپورونه وایي د ننګرهار په عملیاتو کې بهرنو ځواکونو هم ګډون درلودو او تیره ورځ ورته مرګ ژوبله هم اوښتې ده خو د ننګرهار چارواکو په دغه اړوند څه نه دي ویلي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو په یو بیان کې ویلي تیره ورځ د ننګرهار ولایت واچین ولسوالۍ کې یو امریکایي عسکر په چاودنه کې ټپي شوی و چې وروسته یې سا ورکړې ده. داعش تر اوسه پورې د سر د زیان او د هغوی د مرکزونو تباه کېدو په اړه څه نه دي ویلي.
او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې های کمشنر دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی روان کال نږدې 2 لک افغانان بیرته د پاکستان خپل وطن ته پر رضاکارانه توګه واپس شوی دي. خو افغانستان ته تلونکو اکثر افغان کډوال وای پاکستان کې پولیس زوروي او په اسانه روزګار نشي کولی، په دې وجه غوره کړي افغانستان ته بیرته لاړ شي. د یو این ایچ سی آر اسلام آباد کې ویانې دنیا اسلم خان ډیو ریډیو ته ویلي دي، پاکستان کې د روان کال په اوله کې 200 د 14 لک افغان کډوالو ریکارډ موجود وو، کوم چې اوس 14 لک تر کم شوی دي. چارواکي په زرګونو هغه کډوال هم بیرته ستنېدو په اړه باندې ذکر کوي چې په غیر قانوني توګه پاکستان کې میشته وو.
بلې خوا پاکستان امریکا کې په هغه قانون اندېښنې څرګندې کړې دي چې له لورې به یې د کال 2001 د سپتمبر د 11 نیټې تر هګر بریدونو څخه اغیزمنې کورنۍ د سعودي عربستان پر ضد دوسیه کولی شي. د بهرنیو چارو وزارت یوې بیانیه کې ویلي چې د اروپا او منځنۍ ختیځ یو شمېر نورو هیوادونو هم په دغه قانون اندېښنې ښودلې دي. څېړونکي وایي پاکستان په دې اندېښمنه دی چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په ګډون د دغه ترهګر سازمانونو یو شمېر نور مشران په پاکستان کې وژل شوي دي او نیول شوي دي. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي په دغه لنډ شانت راپور کې ارشد حسین.
د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې یورپ او د منځنی ختیځ زیاتره هیوادونو هم په دغه امریکني قانون د اندېښنو سرګندونی کړي، او ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف 13 میاشت د ملل متحده عمومي غونډې ته خپل خطاب کې ټینګار کړی و چې ترهګري یو نړیواله ستونزه ده او د دې په ضد شریکي هڅې کول پکار دي، نه چې د کوم مخصوص هیوادونو نخښه کولو ترڅ کې دغه قسمه قانون منظور کړي شي. خکاره دیوی چې دغه قانون د 11 سپتمبر 2001 تر هغه بریدونو کې د مړو امریکني او جوبل تنانو خپل خپلوانو ته دا حق ورکوي چې هغوی د سعودي عربستان د حکومت د ځنې عناصرو پر ضد امریکني عدالتونو کې مقدمه اوچلوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارواکو د سلامتی کونسل 15 مستقل غړو هیوادونو باندې غږ کړی د شام الیپو یا حلب په سانحه کې د ویټو یا خپل اختیار محدود استعمال وکړي. د بشري حقوقو های کمشنر زید راد حسین وای مونږ نور په الیپو د ناکامۍ توان نه لرو، نه په زرګونو ماشومان مړېدو ته پریښودی شو.
بلې لورې ته امریکا کې د دې ترڅنګ چې د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې او مباحثې دوام لري، د امریکا د مرستیال ولسمشرۍ کاندیدانو ترمنځ هم تاوده بحثونه دوام لري. تیره شپه د جمهوری پال ګوند مایک پینس او د ډیموکراتیک ګوند ټیم کاین د خپلو کاندیدانو لخوا د کمپاینونو پر مهال په وړاندې کړای شوې پالیسیو باندې نیوکې کړې دي. نور تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي ماور جلیل په دغه راپور کې.
د مرستیال صدر لپاره د ریپابلیکن ګوند کاندید مایک پینس او د ډیموکرات ګوند ټیم کین ترمنځ بیګا شپې مباحثه شوې ده. ټیم کین د ورجینیا سینیټر دی او مایک پینس د انډیانا گورنر دی. دواړه د ځای خلکو او پولیسو ترمنځ د تشدد کمولو او هماهنګۍ لپاره په هڅو باندې خو متفق وو، خو نورو قریبا ټولو قومي معاملو باندې دواړو ترمنځ واضح اختلاف په نظر راغی. اغلی کین د ډونلډ ټرمپ لخوا د مالیو اسناد ښکاره کولو نه ډډه کولو باندې ټکونه وکړل.
Donald Trump must give the American public his tax returns to show that he's qualified to be president.
د زیاتې کړه چې په کاده صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د خپل مالی اسناد ښکاره کړي او دا وخایي چې د امریکې د صدر جوړېدو اهل دی. د دې په جواب کې ښاغلی پینس د ټرمپ د دفاع هڅه وکړه. دی وایي
Donald Trump has filed over 100 pages of financial disclosure, which is what the law requires.
Donald Trump یو کاروباری سړی دی. هغه یو غټ کاروبار چلوي او 13 ښکاره کړي شوی د هغه مالی اسناد ښایي چې هغه شل کال وړاندې په کاروبار کې سخت وخت نه تیر شوی وو. دواړو کاندیدانو د ترهګرۍ، امیګریشن، اقتصاد او روس سره اړیکو په حق لهم یو بل سره اختلاف وکړو.
د امریکا د سمندري طوفانونو ادارې چارواکي وایي په هیټي او کیوبا هیوادونو کې د میتیو په نوم سمندري طوفان د تباهي وروسته د امریکا شمالي سمندري جزیرو اړخ ته مخه کړې ده. د ادارې چارواکي وایي طوفان تر اوسه خطرناک دی او شدت کې کمی نه دی راغلی. د 125 میله یوې غنټې پر رفتار سره تیز دغه طوفان به نن د امریکا سویل ختیځ ساحلي فلوریډا د جزیرې سره خواته رارسي. ملګرو ملتونو ویلي د هیټي کې کال 2010 نه وروسته دا بل غټ سمندري طوفان دی.
بلې خوا د کولمبیا چارواکو پرون په کیوبا کې د یاغیانو د استازو سره د سولې د تړون په اړه لیده کاته کړې ده. د تېرې یکشنبې یا اتوار په ورځ د یاغیانو سره د حکومت د روغې په اړه د ناکامه شوي ټول پوښتنې یا ریفرنډم وروسته د حکومتي چارواکو او یاغیانو ترمنځ خبرې شوې دي. دا معلومه نه ده چې آیا د کولمبیا د انقلابي قواوو یاغیان به بیرته د خبرو لپاره کینی او که نه. په کیوبا کې د یاغیانو سره د لیدو وړاندې د کولمبیا ولسمشر جان مانوئل سانتوس د سولې مخالف او پخوانی ولسمشر الوارو یوریب سره لیدلی دي. پخوانی ولسمشر ویلي د 250 کلنۍ جګړې ختمولو لپاره وړاندیزونه ورکولو لپاره چمتو دي.
د امریکا، فرانس او هالینډ درې ساینسدانانو ته د کیمستري یا کیمیایي تجرباتو کې کامیاب حل زلو پسر نوبل جایزې ورکړې شوې دي. جیمز فریزر سٹوڈارٹ، جینز پیارے سواش اور برنارڈ فیرینگا تا دس مالیکولر مشینونو ڈیزائن کړي چې د پخوانیو مشینانو مقابله کې زر چنده نری دي او ډیر په اسانه په اعضاو کې خلیایي اهداف او پیمایش حاصلولی شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د ډی و راډیو خبری خبرونه ته غواګیز. تاسو ته مو وړاندې په خبرونو کې هم ویل چې د بلجیم سرخار برسلز کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کې شریک هیوادونو له افغانستان سره تر کال 2020 پورې د 3 میلیارډ ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. نور په دې کانفرنس کې څه شوي دي، دغه ټول تفصیلات زمونږ همکار مجاهد جواد چې دا مهال سټوډیو ته راغلی تاسو ته وړاندې کوي، او ځینې څېړنکارانو سره به هم په خبرونه کې خبرې اترې کوو. ستړي مو شو، یو په خیر اخلي جواد صاحب.
مننه منازه شهید. څنګه چې تاسو ویلي، په برسلز کې غونډه روانه ده. دا مهال د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر د غونډې د حال په اړه به هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي. هغه معلومات چې ما له نړیوالو خبري رسنیو څخه راټول کړي دغه په دې ډول دي. د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د میلیارډونو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. افغان ولسمشر اشرف غنی د نړۍ د اویاو هیوادونو له استادو سره ولیدل چې په هغو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم شامل و. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی د 28 غړو هیوادونو په استازیتوب وویل چې دوی به هر کال له افغانستان سره 1.5 میلیارډ ډالر مرسته کوي. هغه زیاته کړه چې له افغانستان سره به د هر مرستندویه هیواد په خلاص لاس مرسته کوي او په دې برخه کې به بخیلي نه کوي. نوموړی دا هم وویل چې د سیمې کلیدي هیوادونو له چین، هندوستان او پاکستان د سې شنبې د مخامنۍ پر مهال په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه هم په یو ګډ پلان خبرې وکړې چې اروپایي ټولنه به په دې برخه کې له یادو هیوادونو سره په راتلونکو میاشتو کې کار وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر طالبانو غږ وکړ چې د ګلبدین حکمتیار په څیر دی خپل د کلونو مخالفت او تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي او له افغان حکومت سره دی د سولې روان بهیر ته ورګډ شي. د افغان ولسمشر اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې هوکړه لیک په تېرې سپتمبر میاشت کې لاسلیک شو. د ښاغلي جان کیری په وینا دا د سولې لپاره یو ښه مودول یا نمونه وه. د په روسیې او د افغانستان په ګاونډیانو هم غږ وکړ چې په دې برخه کې دی رول ولوبوي. طالبانو د سپتمبر د 12 له برید راهیسې خپلې ترهګرۍ ته دوام ورکړی چې په کندوز کې روانه جګړه یې وروستۍ لویه جګړه ده. افغانستان اوس هم په نړیوالو مرستو تکیه لري او اوس هم د مور ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه ده. افغان ولسمشر د بروکسل د غونډې ګډونوالو ته وویل چې هیواد یې په اقتصاد، بشري حقونو او فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ کړی او د دغو مثبتو بدلونونو د دوام په برخه کې د نړیوالو ملاتړ اړین وباله. هغه وویل چې افغانان سوله کولی شي، موږ به سولې ته ورسیږو، موږ یوازې رغنده سیاست ته ژمن یو، نه د ویجاړیو سیاست ته. د بروکسل په غونډه کې د مرسته شویو پیسو کچه له هغو مرستو څخه لږ کمه و چې د ټوکیو په نړیوال کانفرنس کې یې په 2012 میلادي کال کې ژمنه شوې وه. متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د دغو مرستو یو په درې برخه جوړوي او جاپان ورپسې ستر مرستندوی هیواد دی. د افغانستان د امنیت په برخه کې د ناټو غړي هیوادونو په جولای میاشت کې د وارسا په غونډه کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به خپل سرتیري ساتي او تر 2016 میلادي کال پورې یې له افغان امنیتي ځواکونو سره په کال کې د 5 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. په بروکسل کې د څه کم 4 میلیارد ډالرو د مرستې په بدل کې به افغان حکومت ژمنه کوي چې د فساد مخنیوی به کوي او په سیاست او د بشري حقونو په برخه کې به اصلاحات راولي. د امریکا متحده ایالاتو د 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې په ډګر کې کابو د 110 میلیارد ډالرو مرسته کړې چې دا له دوهمې نړیوالې جګړې څخه د پاتې ویجاړې اروپا د بیا رغونې د مارشل پلان څخه ډېرې پیسې د خود توقع خلاف لاسته راوړنې ترې کمې دي. د دغه کانفرنس په ترڅ کې د اروپایي ټولنې او د افغان حکومت ترمنځ په دې هم همغږي وښودل شوه چې افغانستان به له اروپا څخه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. په دې برخه کې د ول شوی پلان لمخې به خای د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د بیرته راستنو شویو کډوالو لپاره یو جلا ټرمینل هم جوړ شي. او اوس ورزو خپل بروکسل ته. په بروکسل کې د ازادي رادیو خبريال احمد شیبر ما سره د ټلیفون په کرخه ده. شیبر صاحب تاسو د مغه غوري ستړي مشي
مننه کور ودان تاسو سره.
شیبر صاحب لکه څنګه چې په خبرونو کې موږ اوریدونکو ته ویلي ټاکل شوی و چې د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د کابو 4 میلیارد ډالرو مرسته اعلان شي، آیا دغه مرستې رښتیا هم شوې دي او که څنګه؟
تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې ټولې مرستې نه دي اعلان شوې او د کوم رقم ته چې تاسو اشاره وکړه دا کلنۍ مرستې دي، یعنی له 2018 تر 2020 کلونو پورې به هر کال نشته هم دومره مرسته کوي. خو کوم معلومات چې مال مسؤولو کسانو پورې څخه تر اوسه پورې ترلاسه کړی دي هغوی وایي چې له 2018 تر 2020 میلادي کلونو پورې به نړیواله ټولنه له افغانستان سره څه د پاسه 1.5 میلیارد ډالر مرسته وکړي.
یعنی
بله
تر اوسه پورې په رسمي توګه د دغه مرستو اعلان نه ده شوی او که څنګه؟
او رسمي تر اوسه پورې په غونډه کې دوی اعلان نه دی کړی، یوازې د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک مخکې خبرې کولې او هغه وویل چې اروپایي ټولنه به هر کال تقریبا 1.5 میلیارد ډالر مرسته له افغانستان سره کوي او نورو هیوادونو تر اوسه پورې رسمي مرستې نه دي اعلان کړي. او لکه څنګه چې مخکې وویل چې د پاسه 1.5 میلیارد ډالر مرستې به د افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې وشي، په دې مرستو کې یوازې د لویدیځو هیوادونو او مؤسسو مرستې شامل دي او په دې کې هغه د هندوستان په روسیو کې چې 1 میلیارد ډالر مرسته له افغانستان سره وکړه هغه شامل نه ده او تمه ده چې چین هم یو شمېر مرستې وکړي له افغانستان سره.
د افغانستان په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه هم په دغه غونډه کې وی خبرې شوې دي، نوې خبرې په دې برخه کې شوې؟
بله، د سولې په برخه کې خبرې شوې دي او دغه غونډه اصلا یو مهم ټکی د سولې برخه ده، ځکه چې د افغانستان په برخه کې نړیوال کانفرنسونه له 2001 کال را په دې خو تر اوسه پورې لاس نور کانفرنسونه ورته کانفرنسونه شوې دي. په هغه کې تر ډیره د افغانستان د مرستو په اړه خبرې کړي او دلته د سولې په اړه د غونډې برخوالو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر طالبانو ژغ وکړ چې د ګلبدین حکمتیار د ډلې په څیر روغه جوړه وکړي او د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر فدریکا موګیرینی له چین، هند او پاکستان نه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې لپاره مشترک ګام واخلي. موګیرینی دا هم ویل چې په افغانستان کې باید د سولې بهیر چې درېدل دی بیرته په پښو ودرې شي او بیرته روان شي.
شیبر صاحب، وروستۍ پوښتنه دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د غښتلتیا او یا په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژو په برخه کې هم په دغه غونډه کې خبرې وسولې او که څنګه؟
د افغانستان د حکومت چارواکي لمندي چې کله دغه مرستې له افغانستان سره وشي دوی به یو لړ سترې پروژې په دې باندې پیل کړي او په دې ارتباط باندې ولسمشر اشرف غني نن سهار د بروکسل په وخت په خپله وینا کې اشاره دې ته وکړه چې تر اوسه پورې هم یو لړ سترې پروژې دوی په افغانستان کې شروع کړي دي او په راتلونکي کې به هم ادامه ورته ورکړي. خو د امنیتي ځواکونو مسله د دې غونډې د اجنډا جز نه ده او د غونډې برخوالو هم دا خبره وکړه چې تقریبا 2 میاشتې مخکې چې کله په پولنډ کې د وارسا په غونډه کې د ناتو مشرانو غونډه لرله په هغه سرمشیزه کې له افغانستان سره تر 2020 کال پورې د کال تقریبا 74 میلیارد ډالر مرسته اعلان شو.
احمد شبر یو نړۍ مننه کور مودان چې زمونږ اوریدونکو ته مو د بروکسل د غونډې په اړه ورسته حال ورک کور مودان
هیلکم
گران اوردونکو د برسل غونډې او په هغه کې د نړیوالو د ژمنو په اړه باندې وروستي تفصیل تاسو وره د نور هم دغه غونډې په پای باندې چې کوم اعلامیه مخ ته راځي په هغه اړه باندې به در سره هم وروستي پرمختیاوي شریکو. خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې های کمشنر دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی پاکستان کې په قانوني توګه یو اشاریه شپږ ملیونه افغان کډوال میشتو او دا دروان کال په اول کې اوس تازه شمیرې غی جاری کړې دي چې دغه شمیره یو اشاریه سلور ته راکمه شوې ده. معنا دا چې 2 لک افغان کډوال په روان کال کې بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي. په دې اړه باندې یو رپورت راکوي د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان.
ملګرو ملتونو ادارې وینا تر مخه تر اوسه پورې 2 لک 40 زره افغان کډوال افغانستان ته په خپل خوخه تللی دي او یوازې ستمبر په میاشت کې دا شمیره 90 زره وه او د وخت پاکستان کې 14 لک رجسټرډ افغان کډوال پاتې شوي دي. د پاکستان حکومت دعوی کوي چې نږدې 15 لک پورې غیر رجسټرډ افغان کډوال هم پاکستان کې موجود دي او په دې کې اکثر لا په زور پاکستان نه وستل شوی دي. پاکستان کې د UNHCR ویان دی دنیا اسلام خان وینا ده رجسټرډ افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته لیږلو لپاره دوی ادارې دوه مرکزونه خیبر پښتونخوا او یو بلوچستان صوبه کې جوړ کړی دی. دوی هغه افغان کډوالو چې خپل په خوخه واپس تلل غواړي ورته ویل دي چې تکلیف نه بچ کېدو لپاره دی د مرکزونو ته راتلو نه مخکې د ټلیفون له ذریعې د وخت واخلي. دنیا اسلام خان وای
او د ها خلک چې افغانستان ته روان دي خپل خوښ او رضا باندې د UNHCR په پاکستان کې درې ریپټریشن سنټر دي چې دوه په خیبر پښتونخوا کې دي او یو په بلوچستان بلیل کې دي. دا هغه د لاري افغانان چې دي هغه راځي او UNHCR دی پروسس کوي. خو څنګه چې تاسو معلومه ده چې بیخي زیات رش جوړوم د وجه UNHCR په پېښور کې اوس پری سکیجولینګ چې دی هغه شروع کړی دی. یعنی هغه افغانان چې اوس افغانستان ته ستنیدل غواړي هغه ته پکار ده چې اول UNHCR سره په ټلیفون باندې رابطه وکړي خپل ځانونه په ټلیفون باندې د چیکینګ د مخ کې رجسٹر کی او دا هغه بعد به دی راضی او بیا به UNHCR فسیلیټیټ کی. که څوک بغیر سکیجولینګ بغیر ځان رجسٹر کوونکو سیدا ریپټریشن سنټر از اخیل چم کنو ترالی نو UNHCR به هغه سرمرسته نسی کولای.
دا پاکستان حکومت مارچ 2018 پورې وخت ورکړی دی چې ټول افغان کډوال بیرته د خپل وطن ته لاړ شي. UNHCR هم هر یو رجسٹر افغان کډوال چې واپس تلل غواړي ورته $1,500 اعلان کړی دی. افغان کډوالو بیرته خپل وطن ته تلو کې د کال د جولای په میاشت نه توندی راغلی ده. خو راپورټونه وایي چې بلوچستان صوبه کې د عمل دومره توندی سره نه دی روان او تر اوسه پورې 11,800 رجسٹر افغان کډوال د بلوچستان صوبې نه واپس افغانستان ته تللي دي. دغه شان 40,000 د پنجاب صوبې نه واپس لیږل شوي دي. پاکستان کې ټولو نه زیات د افغان کډوال خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې میشت دي او د بخښنې نړیوال ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل وینا ده چې پاکستان نړۍ کې دریم هغه لوی هیواد دی چې پکې ګڼ شمېر مهاجرین موجود دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
دی ورا د رادیو دا او تاسو خبری خبرونه ته غوږیز خطرمنو اوریدونکو د پاکستان سره په پوله پرو د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار د ملي اردو چارواکو ویلي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په چین ولسوالۍ کې ترسره شوو عملیاتو کې د اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډلې شپږ نوي تنه وژلي دي او مرکزونه یې هم تباه کړي دي. خو بلې خوا د خندوز ولایت مرکز په اطرافو کې اوس هم د وسله والو طالبانو پر ضد جګړه روانه ده، کوم چې دریمه ورځ یې کیدونکې ده. د خندوز ولایت په هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي د کابل څخه د ډیوا راډیو خبریال حکمل روان.
د ولایتي شورا غړی عبدالحد توریالی ککړ له ډیوې سره په خبرو کې وویل په کندوز ښار کې لا هم جګړه روانه ده او یوازې د ولایت مقام امنیه کمانډنی او د ملي امنیت ریاست د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او د ښار نور ګڼ شمېر سیمې اوس هم د وسله والو طالبانو په ولکه کې دي. د کندوز د ولایتي شورا غړی ککړ وایي د ښار په څلورو خواوو کې سخته جګړه روانه ده او تر دې دم افغان امنیتي ځواکونو په دې نه دي توانېدلې چې د ښار اړوند ټولې سیمې له وسله والو طالبانو ونیسي. عبدالحد ککړ زیاته کړه په کندوز ښار کې روانې جګړې د ښاریانو ژوند له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ کړی دی. خو په شمال ختیځ زون کې د تس او اتس پینغر د پولیسو زون کمانډان شیر عزیز کماوال د کندوز ښار د امنیتي وضعیت په اړه د ولایتي شورا غړي څرګندونې رد کړې او وی ویل چې له ښار څخه بیرون د زخیلیوالو بله حصار چپریهار او د شرکت په سیمو کې د وسله والو طالبانو بریدونه یې په شا تمبولی دي او یوازې د چرخا په سیمه کې عملیات نه دي پیل شوي. کماوال وای په تیرو دوو ورځو کې د وسله والو طالبانو تلفات له یو سلاتیانه اوښتې دي. نوموړی وای تر دې دمه د کندوز په جګړه کې څلور تنه افغان سرتیري وژل شوي او اوولس تنه ټپیان دي او پر وینا یې ولسي وګړو ته تلفات نه دي اوښتې. بلخوا د کندوز د عامې روغتیا چارواکو ویلي تر دې دمه یو سلو پنځه شپېته تنه ملکي او نظامي کسان روغتونونو ته لیږدول شوي او تر درملنې لاندې دي. خو د وسله والو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي پر کندوز ښار په برید کې یې ګڼو افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا لومړی ځل نه دی چې کندوز ښار زیاتې برخې د وسله والو طالبانو لخوا نیول شوي او د دوو ورځو په موده کې افغان امنیتي ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستي، بلکې تیر کال هم په همدې شپو ورځو کې د کندوز ښار د سکوت له برخلیک سره مخامخ شوی و. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله، نتیجه به ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
خدر منو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خپرونه لا دوام لري. تاسو قربانی یو ز منظر شهید
او ز نو شروان کلندر.
نن د چهارشنبې یا شروع ورځ 2014 کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې، افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن کې د سهار نهه نیمې بجې دي. تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په برسلس کې د نږدې اویاو هیوادونو او ادارو یوې غونډې جګړه ځپلې افغانستان سره د راتلونکو څلورو کالو پورې هر کال د نږدې 3 بلیون ډالرو مرستو ورکولو ژمنې کړې دي.
ملګری ملتونه وایي روان کال کې د پاکستان نه نږدې 2 لک افغانان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي دي.
پیښې زیات رش جوړوم د وجه یو ان ایس آر په پېښور کې اوس پری سکیډولینګ چې دی هغه شروع کړی دی.
او پاکستان یو ځل بیا د امریکې په هغه قانون اندېښنې خودي چې تر مخه به د 11 سپتمبر په پیښه کې ککړ کسان محاکمه کېدی شي. دغه قانون بهرنیو هیوادونو کې په طرحګرۍ ککړ ناست کسان عدالت ته راغلي شي.
مطلب دا چې د امریکنی قانون دی خو ایکسټرا ټریټوریل د دې چې کوم دی نو نتایج دي. په دې وجه پاکستان چې کوم دی نو دې مذمت کوي.
سرتي کې تاسو واوریدل وس خوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته. د بلجیم سرکار برسلز کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کې شریک هیوادونه له افغانستان سره تر کال 2030 پورې د 3 میلیارډ ډالرو د مرستو ژمنه کړې ده. د دغه کانفرنس کوربه توب اروپایي ټولنه کوي چې پکې تر 70 زیات هیوادونه برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانفرنس ته د وینا پر مهال د افغان حکومت او حزب اسلامي د ګلبودین حکمتیار ترمنځ د سولې تړون ملاتړ وکړ.
د امریکا پوز ویلی دی د افغانستان شمالي ایالت کندوز کې د افغان ځواکونو په مرسته کې په طالب یاغیانو هوایي بریدونه تر سره کړی دي. دغه سیمه کې افغان چارواکي وای د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په درېم ورځ هم جګړه روانه ده. افغان طالبانو داوه کړې ده چې دوی یو شمیر امنیتي چیک پوسټ یې نیولې دي او په دې اړه باندې یو ویډیو هم جاری کړې ده خو آزاد سرچینې ردې تصدیق نه کوي.
بلې خوا د پاکستان سره په پولا پرو د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار د ملي اردو چارواکو ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې په چین ولسوالۍ کې ترسره شوو عملیاتو کې د اسلامي دولت یادایش شپږ نوي وسلوال وژل شوي دي او 2 مرکزونه یې هم تباه کړی شوي دي. د ملي اردو چارواکو په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه عملیات افغان ځانګړو ځواکونو ترسره کړي دي. د ننګرهار د پولیس ویان ویلي په دغو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی او په ژل شو وسلوالو کې بهرني هم شامل دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې های کمشنر دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دي روان کال 2 لک افغانان بیرته د پاکستان خپل وطن ته پر ځاکارانه توګه واپس شوی دي. خو افغانستان ته تلونکو اکثر افغان کډوال وای پاکستان کې پولیس زوروي او په اسانه روزګار نشي کولی. په دې وجه یې غوړه کړه افغانستان ته بیرته لاړ شي.
اخوا پاکستان امریکا کې په هغه قانون اندېښنې سرګندې کړې دي چې له لورې به یې د کال 2001 د سپتمبر د 11 نیټې تر هغه بریدونو څخه اغیزمنې کورنۍ د سعودي عربستان پر ضد دوسیه کولی شي. د بهرنیو چارو وزارت یوې بیانیه کې ویلي چې د اروپا او منځنۍ ختیځ یو شمېر نور هیوادونو هم په دغه قانون اندېښنې ښودلې دي. څېړونکي بیا وایي پاکستان په دې اندېښمنه دی چې د القاعده مشر اوسامه بن لادن په ګډون دغه ترهګر سازمان یو شمېر نور مشران په پاکستان کې وژل شوی او نیول شوی دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارواکو د سلامتي کونسل 15 مستقل غړو هیوادونو باندې غږ کړی د شام الیپو یا حل پسانه حق د ویټو یا خپل اختیار محدود استعمال دی وکړي. د بشري حقوقو های کمشنر زید راد حسین وای مونږ نور په الیپو د ناکامۍ توان نه لرو نه په زرګونو ماشومان مړېدو ته پریښودی شو.
د کولمبیا چارواکو پرون په کیوبا کې د یاغیانو د استازو سره د سولې د تړون په اړه لیده کاته کړې ده. د تیرې یکشنبې یا اتوار په ورځ د یاغیانو سره د حکومت د روغې په اړه د ناکامه شوي ټول پوښتنې یا ریفرنډم وروسته د حکومتي چارواکو او یاغیانو ترمنځ خبرې شوې دي. دا معلومه نه ده چې آیا د کولمبیا د انقلابي قواوو یاغیان به بیرته د خبرو لپاره کینی او که څنګه.
د امریکا سمندری طوفانونو ادارې چارواکي وایي په هیټي او کیوبا هیوادونو کې د میتیو په نوم سمندری طوفان د تباهۍ وروسته د امریکا شمالي سمندری جزیرو اړخ ته مخه کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د ډیوا رادیو خبری خبرونه ده. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. د راپورونو ولورې ته ځو. نن به ستاسو سره ځینې معلوماتي راپورونه هم لرو چې تاسو ته به په خبرونه کې وړاندې کوو. پاکستان کې یوټیوب بیرته لان شوی دی د هغې په هکله، او بل دا چې یاهو او ګوګل سمارټ فون باندې څه نوي تفصیلات او معلومات راغلي دي، هغه به هم ستاسو سره په خبرونه کې شریکوو. خو دا مهال چې کوم راپور لرو، هغه د پاکستان امریکا په هغه قانون چې اندېښنې څرګندې کړې دي، کوم چې له لورې به د کال 2001 سپتمبر 11 نیټې تر هغه بریدونو څخه اغېزمن دي کورنۍ د سعودي عربستان پر ضد دوسیه کولی شي. په دې حکله باندې ارشد حسین راپور را لېږلی دی، په ګډه به سره واورو.
د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې یورپ او د منځني ختیځ زیاتره هیوادونو هم په دغه امریکني قانون د اندېښنو سرګندونې کړې، او ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر میاشت د ملل متحده عمومي غونډې ته خپل خطاب کې ټینګار کړی و چې ترهګري یو نړیواله ستونزه ده، او د دې په ضد شریکي هڅې کول پکار دي، نه چې د کوم مخصوص هیوادونو نخښه کولو ترڅ کې دغه قسمه قانون منظور کړی شي. ښکار دیوی چې دغه قانون د 11 سپتمبر 2001 ترهګر بریدونو کې د مړو امریکني او جوبل تنانو خپل خپلوانو ته دا حق ورکوي چې هغوی د سعودي عربستان د حکومت د ځنې عناصرو پر ضد امریکني عدالتونو کې مقدمه اوچلوي. د امریکې ایوان نمائندگان او سینټ د یاد شوي قانون منظوري ورکړې وه، او دغه بلې صدر باراک اوباما ته د لاسلیک کولو لپاره استولې وو، خو هغه د دغه بل پر ضد خپل ویټو پاور کارولې وو. ولی روستو امریکني کانګرس په متفقه توګه د ووټنګ د لارې د صدر باراک اوباما ویټو رد کړی وه، او دا لومبه ځل دی چې د صدر باراک اوباما ویټو مسترد کړی شوی ده. پخوانی سفارتکار او د نړیوال چارو ماهر شفقت کاکا خیل وای دغه قانون په اصل کې د سعودي عرب خلاف دی، ولې چې په امریکا د 11 سپتمبر بریدونو کې زیاتره د سعودي عربستان شهریان ککړ وو. خو سوال دا دی چې دغه قانون پاکستان ولې اندېښمن کړی دی؟ نو نوموړی په دې حقله صدا سی وایي.
بلکه چکم دے نو قانونی او سیاسی قواحتونه وی زکه چکم دے نو داسې بل چکم دے نو پاکستان مزمت کوي. د دې مطلب دا چې د امریکای قانون دی خو اکسترا ټریټوریل د دې چکم دے نو نتایج دي. په دې وجه پاکستان چکم دے نو دې مزمت کوي، او یو بنیادی وجه لوی وجه دا چې د پاکستان د سعودي عرب تعلقات او بل دې سره یو ډېر ډینجرس پرزیدنت جوړ شي چې هغه امریکای ته هم نقصان رسولی شي. مثلا د عراق بارکی
سعودي عربستان دغه امریکني قانون ته په خپل عکس العمل کې ویلیو دغه بل اندېښمن دی د هیوادونو د خپلواکۍ او نړیوالو اصولو پر ضد دی، او دا به د امریکې په شمول ګردو هیوادونو باندې منفي اغیزې ولري. که څه هم په دغه قانون باندې د سعودي عربستان د اندېښنو جواز جوړیږي، خو پاکستان یې ولې فکرمند کړی دی؟ نو د دفاعي چارو څېړنکارا ډاکټر عائشه صدیقه وایي کچري په امریکني عدالتونو کې د دغه قانون لاندې مقدمه چلی، نو دا به ډیر پټ او خفیه سوالونه راپورته کړي چې د پاکستان په شان هیواد به هم جواب ونه لري.
جو کچھ پیسے پہنچائے گئے، مثلا عمر سعید شیخ کا شاید نام آتا ہے، ان لوگوں میں جنہوں نے ان جو بمبار ہیں ان میں سے کسی ایک آدھ پائلٹ کو پیسے پہنچائے تھے. اور میرے خیال میں خطرہ یہ بھی لاحق ہے کہ اگر فرض کریں کسی ایک سچویشن میں کسی ایک کیس میں فیصلہ خلاف ہو گیا، تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو کیا جائے گا، ایک قدم اٹھایا جائے گا، اس میں تو بہت سارے ممالک ہیں اس کی زد میں آئیں گے.
دا وائی دا یولسم ستمبر دا بریدونو پا حق لا ڈیرے خبرے یو راز دے او دا ہم وے لکھی گی چی پا امریکا دا یولسم ستمبر بریدونو کے ککڑ پائلٹ تا پیسے ٹکے عمر سعید شیخ رسولے وے. عمر سعید شیخ یو پاکستانی نجات برطانی وگڑے دے او حاغتا دا امریکنی صحافی ڈینیل پرل دا وجن پتور کے دا پاکستان یو عدالت دا مرگ سزا او رولے دا. پا امریکا دا یولسم ستمبر دا بریدونو ڈیر رستو پاکستان کے دا القاعدہ دا مشر اسامہ بن لادن وجنا او دا ترہگرے پر زد روان جنگ کے دا پاکستان سخا دا یوشمیر یادو نڑیوالو ترہگرو گرفتارے ہم ہغا علتون دی دا سر لاندے چھے دا دی قانون دا پریکلو اطلاق پاکستان فکر مند کڑے دے او ڈاکٹر عائشہ صدیقہ وائی دا دغا قانون دا پریکلو پنورو ملکونو کے دا عملی کے دو دا پارا چی دا امریکی حکومت با کم گامونا پورتا کوی ہغے ہم دا پاکستان پا شمول عرب حیوادونا یرولی دی. ارشد حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گران اور دونکو واسف ہمارے ڈیو ریڈیو تک ہوگی بوزر مو ہم اسلام آباد تک چرتن چیرا سرا ڈیو ریڈیو خبریال الیاس خان ٹیلی فون پر کبان نیخ پنی غبان موجود دے ہر کلی ورتو وی پا خیر علی الیاس خان سے
ڈیرا مننا کلندر سے خوشحال ہوتی
مننا گران اور دونکو الیاس خان نبا تفصیل خلو دا وقت پا اسلام آباد کے دا پارلیمان گڑ غونډ روانه ده هغه ته مشران میناګان کوي او دغه د هند سره چې کوم د پولره د کشمیر لانیمنه پوله دا په سر باندې چې کوم تو تریخوال را جوړ شوی دی په هغه اړه باندې دوی لګیا دي باسونه کوي او خبرې اترې کوي. الیاس خان صاحب تر اوسه پورې چا چا څه خبرې کړي؟
جی کلندر صاحب بالکل اسند چتا سو چې دا مسله یادا کرتی چې را روان دي شوی دی نو په دې هره باندې د فاسي کا دینی او قومي سلامتیه کمیټو خصوصي غونډه هم شوی دی او دا غي نه رسو د پارلیمان د غره غونډه راغخته چې شوی وکم چې دا وخت روانه ده او په هغه کې چې کوم نه هند لخوا دا دایو شوی چې دی د پاکستان ولپی لاندې کشمیر د سرجیکل سټرایک کړی دی نو دې ته کتنه کیږي او په دې هره باندې پاکستانی چارواکي دا وایي چې نړۍ ته او هند ته دلتنا یو جواب وای لکیږي یا شکم یو دت قرارداد به هم د خصوصي غونډه پات کوي او په هغه کې به د ټول سيزونه مخه تا روان دي. د غونډه ته چې کله دا نن مخام دا شروع شو نو د ټولو نړیوالو چې کوم دي د یو څه وزیر اعظم نواز شریف دې تخپل دینا کړی دا او هغه دا وویل په دا موقع چې موږ د جنگ پر ضد یو او په سیمه کې امن غواړو خو د کشمیر کشمیریانو چې کوم دغه خپل یو حق ته یا د دې چې کوم دغه حق خو د ارادیت ورکړې شوی نه وي نو د سویلي ایشیا کې تر هغه پورې امن نشي راتلی. موږ غواړو چې هند سره خپل ټول شخړې چې په هغه کې د کشمیر او د اوبو شخړې هم شامل دي دا د خبرو اترو د لارې حل کړی شي او زموږ د یو هیواد پر ضد هم څه جارحانه عزم نشته دی او که په موږ باندې دا جنگ راوتپل شو نو موږ به د دې برابر ځواب ورکړو. زموږ چې کوم وسوال ځواکونه دي هغه هر قسمه جاریت ورکولو ته تیار دي. د یو ځل بیا د ملګرو ملتونو چې کوم دغه قراردادونه دي د یون سیکورټي کونسل یا د دغه وینا و چې دا مسله د تیرو او یو کالونه د یون کې پرته ده او یون سیکورټي کونسل قراردادونه په دې باندې هم موجود دي خو په هغې باندې عمل درآمد نه کېږي او زموږ مقصد دا دی چې موږ دا چې کوم په نړیواله کچه دا مسله راوچته کوو د خپل د یو ان د تقریر هم حواله ورکړه او د دې دغه وینا و چې د کشمیر کې چې کوم دا اوس د دې څو شوې ده نو دا دغه چې کوم د یو ان قراردادونه دي دا دوباره زنده کړی دي او ژوند کړی دي او موږ به د کشمیریانو چې کوم د اخلاقي او سفارتي چې کوم دغه حق به جاری ساتو. ته د هندي وزیر اعظم مودی رخوا چې کوم بیان مخه راغلو چې دواړو هیوادونو ته دا غریبۍ او بیروزګارۍ پر ضد جنگ کول پکار دي نو نواز شریف هغه نوم خوای نشته خو دا اشاره ورته چې د بیروزګارۍ یا د غربت پر ضد جنگ چې کوم دی نو دا د بارودو سره نشي ختمه دی او دې لپاره به خبرې اترې کول وي او کشمیریانو ته به خپل حق ورکول وي. دغه د هند دغه چې کوم دعوه ده په کشمیر باندې د غفم د دې دنیا د وګرځول او د دې د ویناوه چې دا رقم چې تم د دې د داوی دي نو د سر دې نړیوالې څو ولایته دوکا نشي ورکولې
سمه
دې موقع باندې کلندر صاحب د قانوني سملای کې چې مخالف ګوندونو مشر دې سید پرشیشا هغه هم خپل ویناو کا او ویل چې د پاکستان تر او هند ترمنځ جنگونه شوې دي او غسول د کشمیر په خړه باندې شوې دي خو دغه مسئله حل نه کړی شو او ضرورت د خبرې دی چې دا دې د خبرو اترو د لارې حل کړی شي او موږ ته د لړ کې د خپل سفارتکارۍ نه زیات تر رسل پکار دي د پاکستان په خارجه تګلاره باندې نیوکه هم کړې او وی ویل چې زموږ خارجه پالیسیان به څنګه نړیوال ورولۍ روښته کې ځان سره چې تر دې د مپورې یو فل فلیک د پاکستان خارجه وزیر هم نشته دی یو سپارښتنه طرف ته اشاره وکړه یو خبره کوي بل خو تعریفات نشته چې اسسمنت هغه بل خبره کوي نو مونږ په داسې دین خدا ظاهر دي چې مونږ غیر سنجیده یو او هغه رنګ مونږ دا مسله په نړیواله کچه
څه نه کوي سم ده
سم ده دې ته تول پکارو
الیاس خان صاحب تاسو نه راتلونکو خبرونو کې بیان ور تفصیل لوري رمننه
مهرباني
گرانو خدرمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خبرونه ته غوږیز دا خبرونه دوام لري نو راپورونه هم لرو چې تاسو ته وړاندې کوو د محل د استادانو په حق لا یو راپور لرو چې پیښور کې صوبایي حکومت د 240 څخه هم زیات خوونکو یا استادانو ته د خپل وظیفه یا دنده په خټوګه سرته در رسولو لپاره 5000 روپیو څخه نیولې تر 1,00,000 روپیو پورې بخشیشي یا انعام په سیر ورکړي دي دا اعلان د ښوونکو نړیوالې ورځې څخه یو ورځ وروسته شوی دی نور تفصیلات یې څه دي تاسو ته ټولو وړاندې کوي سادیا قاسم شاه په دغه راپور کې
په دغه غونډه کې شریک نارینه او زنانه استادانو ته صوبایي حکومت له طرفه د ټیچرز انسنټیو پروګرام د لاندې دوی ته دغه پیسې په سکولونو کې د استادانو او د ماشومانو حاضری یقیني کولو او خو تعلیمی کارکردګي خودلو باندې ورکړې شوې دي د صوبا خبر پښتونخوا د بیلابیلو ځایونو نه راغلي سو استادانو د چک وسولي نه پس دی ریډیو ته صدا وویل
صبر حسین ګورنمنت ګرز های سکول ملاګن خو خبره دغه ده چې څوک اپریشیټ شي کنه محنت خو مونږه کوو هر وخت کوو او دا زموږ فرض دی ځکه چې مونږ تنخواه ملاویږي څنګه چې په کور کې خلک خپل ماشوم ته وایي دا ټافي واخل او دغه کار وکړه نو دا خو ټیک شو چې مونږ له ټافي مخکې نه ملاویږي خدا خود سے شوا چې مونږ ته پکې ملاو شي چې زه بهتر یم از یې چناو کړم زما سلیکټ کړم زما دغه یو کو یو حوصله افزایو شو غنا څومره کاله هم په
نو کړای کې
28 کاله
28 کاله چې ته مخ کې تاسو
نه یو ځل مخ کې ماته بیسټ ټیچر ریوارډ ملاو شوی دی
او داسې مالی
نه 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 د سینا اس سرټیفیکیټ په تور خو هغه هم ډیره خبره
زه ګورم ان ګل هایر سیکنډري سکول پنیاله شي ټیچینګ کا امانو مهناز حسن دا ډیر زیات حوصله افزای به وسی بل خبر دا چې اول خود استادان ډیر زیات بیک گراوند شه دوی شی وو هر ډیولپمنټل پروګرام شه او سه دو پاس را ولې لګیا دی نور سچویشن ډیر شه استادان او معاشره شه یو ډیر شه رول دا اغه رول مطابق دو ډیر زیات شه اپریشیټ کای اول بدا سه وچ مشکر کرد کی خوب شوا خو لکه مش بدا سه نګلیکټډ
ناصر زینب گورنمنٹ شهید باقر علی خان ابراهيم زئی ضلع هنګو ډیر نایس اقدامات دي لکه انقلابي اقدامات دي ذاتی طور باندې زدا اپریشیټ کوم په شک نشته چې دې اقدامات واقعي تعلیم دوست اقدامات دي
د صبح خبر پښتونخوا د آزاد مانیټرینګ یونټ یو افسر کامران افریدی چې د دې پروګرام د لاندې د دغه سکولونو شمیرې راجمع کړي دی ور ریډیو ته د دې پروګرام په حق لاس دا تفصيلات راکړلو
د کین ان انسنټیو بیسیکلی دا غوړي چې کوم سکول سی کوم ټاپ پرفارمینګ سکولز دي د کین ان دی ته هډ ټیچر ته 1,00,000 روپے ملاوي ګو چې نور کوم استادان دي نه هغه ته 50,000 روپیز ملاوي 50,000 روپے ملاوي 13 کال 120 سکولونو خو دې ځل دا سکولونو 240 شوی دي دا ټوټل 110 ملیون روپیز دي دا دی لور کی میکسیمم ټول ډیسټریکشن دی کوریج ته دی هر یو ډیسټریکټ کې یو یو دوه سکولونه چې مینیمم شته دي دیکه جی دا ټول های او های سیکنډري سکولونه
دي ته تعلیم صوبای وزیر عاطف خان په دغه موقع ویل چې د صوبې تاریخ کې بداسي نوي شوی چې استادان لا چا داسې شاباشي ورکړي وي
او اس سال په همدې ډبل کیا 11 کروڑ روپے هم استفاده کیا چې څنګه دې کوي
هغه ویل چې تیر کال دوی 15 کروڑ روپے او سخ کال دوی دغه پیسې زیاتې کړې دي او 11 کروڑ روپے به استادانو ته ورکوي. پیسو سره سره دوی ویل چې استادانو ته دوی به تربیت هم ورکوي او د بریټیش کونسل سره دوی به یو داسې د تربیتي پروګرام آغاز کوي چې 3 اتیا زره استادانو ته به دغه تربیت مکمل کولو نه پس د عالمی استاذی سرٹیفیکیټ هم ورکړل کیږي. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیښور.
ګران اوردونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې، او دلته په امریکا کې د احمدیانو چې کوم دی د هغې یو لوی شمېره موجود ده. د هغې ځوانانو یو ریلی هم کړی را و په دې خاطر باندې چې په نړۍ کې کوم ضرورتمند خلک دي د هغې د ضرورتونو پوره کولو لپاره چې کوم دی فنډز را جمع کړي. د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل پہ یو رپورٹ را کوي.
13 ہفتہ د امریکې په نیویارک ښار کې د احمدی مسلمانانو د ظلمو د انجمن د بندوبست لاندې یو جلوس اوخکې شوی و. د دې جلوس مقصد او خیراتي ادارو له پیسې ټکې راغونډول و کمی چې په ګرد دنیا کې ولوګو تندو سره مخ خلکو سره امداد کوي. د نیویارک نه علاوه دا قسمه نور جلوسونه په واشنگټن ڈی سی، لاس اینجلس، هاوسټن ټیکساس او ایلونایس کې هم وستې شوې دي. د دې جلوسونو بل مقصد د احمدی فرقې په باب له خلکو کې بیداری پیدا کول هم دی. احمدیان پاکستان کې غیر مسلم ګرځولې شوې دي او په دوی دغلت د خپل مذهبي عقیدې په بنیاد زور زیاتې کیږي. خو احمدیان په امریکا کې د امریکنو مسلمانانو په هیڅ د خپل مذهبي اسلام د نمائندګۍ او دفاع لپاره هر وخت هلې ځلې کوي. چرته چې نن ورځ د شر فساد او د ترهګرۍ د واقعاتو ورستو خلک د اسلام نه ویره کوي. نیویارک کې د احمدی مسلمانانو د انجمن یو عہدیدار حنان شاهد وایي، د حیرانتیا خبره خدا دا چې د کوم مذهب زیات منون کی مونږ مسلمانان نه منی. مونږ په امریکا کې د خپل عمدغه مذهب د حفاظت دپاره راوتی یو. د احمدی مسلمانانو د ظلمو د انجمن نائب صدر زیشان حمید وایي، زمونږ په دې خبره پوخ یقین دی چې د اسلام صحیح پیغام خورول ډیره اهمه ده. د زیاته کا چې د اسلام اصلي پیغام انسانیت ته او د بنی نو انسان خدمت کول دي. د نیویارک په کوینز سیمه کې راجمع احمدی مسلمانانو د خپل فرقې ناره هم پورته کا، او هغه دا چې هر چا سره مینه محبت پکار دی او نفرت د هیچا نه ندی کول پکار. یاد دی وی چې د احمدی فرقې بنیاد په کال 1921 نیوی کې مرزا غلام احمد اخو دے دے. د د منونکو عقیده دا چې د دوی مسیحا او خدا عقیده د اسلام او د مسلمانانو په نیز د اسلام نه اخراج دی، ځکه چې مسلمانان محمد صلی الله علیه و آله و سلم د الله اخیری پیغمبر منی.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو، د ډیوا رادیو خبری خپرونه دوام لري، او تاسو ته مو وړاندې ویلي و چې په پاکستان کې د یوټیوب یو نوی فیچر هم پرانستل شوی دی، چې یوټیوب داسې یو آفلاین فیچر دا محل پرانستل شوی چې انټرنیټ نه بغیر به خلک کولی شي چې په خپلو موبایلونو کې ویډیوګانې د یو بل سره شریک کړي، او د دې تر څنګ دا به د یوټیوب ویډیوګانې نور هم تر ډیرو شمیرو خلکو پورې ورسوي، او بغیر د دینه چې هغوی پر خپلو موبایلونو باندې انټرنیټ ولري. په دې حق باندې د اسلام آباد څخه رابعه پیر یو راپور را لېږلې دی، په ګډه به سره واورو.
یوټیوب چې د متنازع ویډیو له وجې په پاکستان کې تړل شوی و، د ډیرو هڅو وروسته اوسنی حکومت بیرته پرانستلو، او د ځایي مارکیټ لپاره 2 میاشتې وړاندې د یوټیوب پی کې نوی ورژن معرفي کړی سو. اوس په پاکستان کې د یوټیوب څخه به نه یوازې خلک خپل د اکاونټس د یو نظام لاندې پیسې ګټلی سي، چې د دې څخه وړاندې په پاکستان کې نسخه خلاصېده، او بل یو داسې خصوصي فیچر دی چې ورته یوټیوب گو ویل کیږي. او دغه فیچر له وجې به هر هغه ځای چې انټرنیټ سپیډ سست وي هم به خلک خپل ویډیوز او لیکونه پر یوټیوب اپلوډ کولای سي. چې د څخند بغیر به خلکو ته رسیدلی سیم. د دغه فیچرز د لانچ کولو سره د یوټیوب تصور هم بدل سوی دی. په دې اړه د انټرنیټ د ستونزو لپاره کارکوونکی بایټس فار آل یو کارکوونکی هارون بلوچ د ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي، خو دې زیاتوي چې د پاکستان حکومت او د یوټیوب ترمنځ پرس پورس سیوا کېدونکې رابطه هم د دې لپاره اندېښمنې دي، ولې چې په راتلونکي وخت کې څه وخت حکومت د خلکو ویډیوز باندې خپل د خوښۍ تر مخه بندیز هم لګولی سي. د دغه فیچرز په اړه یو طالب علم باسل خان ډیوه ریډیو ته څه داسې وایي،
یوټیوب د انټرټینمنت یو سورس علاوه چې دی ایجوکیشن لپاره ډېر امپورټنت دی. آن د سپاٹ سکول سټوډنټس دا چې دی خپل لیکچر زده کوي سي او خپل ایکسټرا انفارمیشن اخلي سي، او دا نوې یوټیوب ګو لانچ لوي چې دی اوس به خلک خپل پرفورم باندې ویډیوز سٹور کوي سي تاکي چیرې چې انټرنیټ اویلیبل نه دی به اگر ایکسس کوي سي، او هغه ایریاز کم کیږي دا 3G connections, 4G connections, دا سا انٹرنیٹ سے لی رہی دی حال تا چی دی خلق ویڈیو سیو ہوئی سی اور پل دا فیملی سو دا سا شیئر کا ہوئی سی نو ایز ا فارم آف وائڈ سپریڈ ایجوکیشن دا نور سپریڈ ہوئی سی ایجوکیشن
خدا ہر سبا دا خلقو بیرتا زر تر زر دا یوٹیوب اڑختا ترا تک سرا اڑا لری رابیہ پیر وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
ڈیو ریڈیو دا کواڑی چی ای میل راولے گئی نو زمگا پتا دادا divaradio@voanews.com zamga email pata wada silikai deewaradio@voanews.com chida se belikai voanews.com
گران اردن کو دا یوٹیوب په حواله سره نوې پرمختیا باندې مشتمل رپورٹ مو درا بیا پیر نو ورېدو موږ سره په سټوډیو کې اوس موجود ده نایله محمد. دا براته وو چې د یاهو چې کوم ایمیلونه دي دا هغه په اړه باندې خفیه ادارو او د یاهو ترمنځ څه خبرې تر روانې دي، او دا چې ګوګل هم چې کوم دی سمارٹ فون نوې سمارٹ فون چې کوم دی هغه معرفي کولو لپاره لګیا دي هلې ځلې کوي، نو ګورو چې پاغه کې نوې پرمختیا سره نایلا محمد په تفصیل راکوي.
ډیره مننه نوشروان. د امریکای استخباراتي ایجنسی یاهو ته تیر کال درخواست کړیو او یاهو ورته اجازه ورکړیو چې په میلیونونه یاهو ایمیلز چک کړي. دا درخواست یاهو ته شوې وه. نورو کمپنیانو لکه هاټ میل او ګوګل وایي چې هغوی ته دا هیڅ قسم درخواست نه و شوې. د ګوګل سپوکسمن په دې اړه باندې وایي چې موږ ته داسې هیڅ قسم درخواست نه ده شوې او تر اوسه پورې نه ده شوې، او که چېرې داسې درخواست را هم شي نو زموږ جواب به حتماً نه وي. یاهو ویل چې دا د هغوی فرض و چې یو اس لا سره کمپلاینټ شي، مطلب هغوی لکه د حکومت خبره ومني. د ګوګل په خبره باندې مونږ خبرې اترې کوو، او زه به درته وسوم وایم. یو څو ګنټې مخکې د آیفون 7 په مقابله کې ګوګل یو نوی فون را مخامخ کړی دی چې پکسل نومیږي، او پکسل ایکسل د آیفون پلس په مقابله کې. قیمت یو عمره دی، زیاتره فیچرز یو قسم دي، $200 ته خبره رسیږي، خو فرق ورکې لوی څه دي. فرق ورکی یو دا دے چھے وزن کے لگ معمولی غنت کے فرق دے، پکسل دا آئی فون نا لگ درون دے. او دویم خبره او ټول لوی خبره چې خلک ورته دی فون ترانیز دی کوي چې د دې کیمرې د پکسل کیمرا چې کومه ده د دې ریزولوشن ډیر زیات ښه دی، او دا قشانت کې دی لکه چې یو پروفیشنل کیمرا وي. د آیفون په نسبت باندې د دې کیمرا ډیره زیاته صفا ده او پروفیشنل ښکاري او ښکلی عکس اخلي. نو دا یو شی دی، او دا مقابله به خلک ګوري، خپله به خلک لارشی او آیفون ترمنز او بیا د پکسل ترمنز
یو لنډه غونې خبره
کوم ګوري و ولنه
خلکو دلچسپي او پکې دای چیرې کته سو پام کړی د سامسنګ چې کوم نوٹ 7 چکم فونو هغه واپس شوی دوه اشاریه پنځه ملیونه
بالکل
دغه خلانه به چکم دی دا ګوګل سمارټ فون څخه فایده واخستی
ډیر فایده یا خسته شو هغه دی ته هم کتا چې کله دا آیفون رامخامخ شي او داغه چکم ویټ وګوري او داغه چکم فیچرز وګوري او خلکو تر مخامخ شي داغه نه بعد هغه غوښته چې دا فون رامخامخ کی او د کی دوی لپاره د فایده خبره دا و چې اتفاقا دا سامسنګ فایر هازارد والا خبره هم ورکه راغلو هغه بیا زیاتره فونونه ریټریک شو مارکیټ ته نو دا ورکه دوی له فائدې لپاره راغلی او فکر نه کوم چې هغه د مخکنه بدا سوچ کړی وي چې سامسنګ فونونه سره به داسې چل کیږي
او هغه ورته مې آرټیکل کته د ګوګل چې کوم نتورک لګیا دی خوريږي هغه ایس ای ای هیوادونه کې چې کوم دغه نتورک په پراتلونکو کې پدې باندې ډیر زیات مضبوط وي چې هغه خپل مرکز لګیا لري هند ته انتقال وینو دا ډیر لوی بدلون په هغه ځای کې راولي
دا یو لوی بدلون برازي او زیاتره به خلک وګوري چې